یعقوبی میمونای ما بود.
د شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. له دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم پنښه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخه نیول شوې. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په قونسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پېښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماین د چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د 9 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یونما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش او به چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډیره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو سلسله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلې دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژلي دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيوا تر محاکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوېخت کلنه کورماشيوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شوه، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوملیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغې همدا رستور دی چې د روسیې د پوځ په تړاو یې ناسم مطالب خپره کړي او د محکومیت په صورت کې په 10 کاله حبس محکومېدای شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وای پر کورماشيوا دا غچ اخیستنې دا تورونه ځکه پوری شوی چې د ازادي راډیو خبریاله ده. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پوځ یو پخوانی چارواکی وایي د امریکا د نشتون له کبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي،
دا په دې معنی باندې ده چې داعش بیا ولتیا پیدا کړې ده. داعش بیا ونیو.
په ترکیه کې پولیسو په یو لاره کې پټ 25 تنه افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی. پناره والو مسایلو کې به واوري چې د غزې تر ټولو لوی روختون الشفا څخه اسرایلی ځواکونه وتلي دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی که تر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
دغه حالت دوی لا نه دی وتلي. دوی واقعا هغه یو نظام چې باید ولس پر تکیه وي او دوی په ولس باندې تکیه وي هس یو نظام نه ده مشخصا.
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړې. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیروال پر راپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانې مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرون یې له ABC نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قوله یې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوی ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ABC نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داسې مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللې. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو برعکس په روسیو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړې ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حملې ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې. خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګ ته د وی داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
پراپور کې مو واوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګا یا سنت کام مخکنی مشر ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې. د ښاغلي مکنزی د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر پوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانه مشر چې د کمیټې د خبرې کړې دي او کوم موضوع چې د خپل معرفت کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت ای چې بیا هم د افراطي ډلې د ترورېزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. دا چې امریکایي چارواکي او ګلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دوی دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي، دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا دپاره یې زمینه ورته نورو هېوادونه چې دوی دی دغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا دپاره یې سره مرستې کولې، دی نور هم پیاوړی کړی دی د نورو خپلو اهدافو دپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 45,000 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وای او نوی وتلي، دا څومره شونې و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونې خبره و، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانېدوی جنګیږي او مقاومت کوي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د 30,000 په عسکر د 30,000 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې هغه هم په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسي، څومره توانېده چې د وتوانېږي د داعش د ډلې مخه ونیسي. او بله مهمه خبره په کې دا وه چې د امریکا او د طالبانو ډلې چې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک کړی و، په هغې کې یو تړل او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګي کې یعنی یو نیابتي جنګ د امریکا دپاره، طالبان به د داعش سره کښې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پوره وتل افغانستانه دا هم هغه مسله وه چې په دوحه کې په هغه باندې موافقه شوې وه، یعنی امریکایانو ظاهرا نه شوی کولی چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولې په هر حال مسکو ته نږدې د کنسرت پر یوه حال باندې د داعش ډلې تر حملې وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې د پیاوړتیا مسله یو ځل بیا برسیره شوې ده، مګر دا څنګه برسیره شوه؟ ناڅاپه د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لویه شوه؟ سوال دا دی.
تاسو بهتره معلومه ده صاحب چې بعضي هیوادونه او بعض هغه زمونږ تاسو ګاونډي هیوادونه چې د خپل دی خپل د ملي ګټو دپاره د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره تل دوی پلانونه درلوده او اوس یې هم لري، همیشه دوی د پدې او کوشش باندې مونږ تاسو تاریخ ته ثابته کړه د افغانستان د داخلي او د کورني جنګونه ته ثابته کړه چې بعضي هیوادونه د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یو بل یوه ډله حمایه کوله، نو بل ډلې ته به هم د الټرناتیو او د بدلون په سترګه باندې د راتلونکي دپاره هم کتل چې دا لوبه په افغانستان کې روانه وه او اوس هم دا لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم ګاونډیان؟
پاکستان او ایران، د کیس کوم شک نشته او همدارنګه ګل نور هغه لري نورې هیوادونه چې د دې دواړو د هیوادونو په استراتیژیکي متحدانه حرکاتو کې ځان سره هم څنګه فیصله همغږي سره ګوري. دا چې د پتن داعش په افغانستان کې څنګه پیاوړی شو، څنګه ظهور وکړ او څنګه رامنځته شو، او یوازې په ننګرهار کې زموږ تاسې د پاکستان سره 2 لارې دي فیصله باندې د عام تګ او راتګ پکې ډېر اسانه، مګر دا چې دا د دوی د خپلې د دغه ډلې دپاره د داعش د رامنځته کېدو د افغانستان کې د خراسان ډلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بالاخره ځان شمال ته هم ورسولی.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو له یو باروړونکي لارې څخه 250 کډوال نیولي چې له دې ډلې 2 افغان کډوال د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي دي او د 2 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیس وایي 2 کسان روغتون ته بيولي او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوي او ډېر ژر به له دې هیواده وایستل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یکشنبه په ورځ دغه هیواد پولیسو په حواله خبر ورکړ چې 2 افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمښت لامل مړ شوي دي. د ممور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې بار وړونکې لارۍ څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې دوه مړه شوي او د وو تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطنه روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوي او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو تر څنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیې دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولی دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینه ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هممهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له څو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیې پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته یې له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیې په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه،
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ یې ډېره موده مخکې مرکه اخیستي، خو اوس موږ ته وایي یوه میاشت وخت لري چې له دې هیواده ووسي او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
موږ په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمېر کورنیو چې غوښتلي ترکیې ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ له دوه اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمیر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پوځ په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روغتون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روغتون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړه شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روغتون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روغتون ته ستون شوی ویلي روغتون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روغتون څو ودانۍ سوځېدلې او د خپل د لک تر لګه شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روغتون د ورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرائیل وایي حماس ډلې په الشفا روغتون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرائیل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیایي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویشت ناروغان مړه شوي دي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنجشیر لسین د کابل ته د اوبو د لیګ د پروژې عملی چارې پیل شي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې له لارې د اوبو لیګ ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو له لارې د اوبو پر رسولو هم ټینګار کوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنجشیر لسیندا کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د یک شنبې پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړې شي. په دې راپور کې راغلی و د دې یو سل شل کیلومتر پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنجشیر د مرکز بازارک لسیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې دوه میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرېدو غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لیکت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس هم دا ډول په دې اړه په پنجشیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې پکې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تېرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتي بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبه پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي. اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیلمند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په وروستۍ لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته په اشاره کړې. که څه هم د پنجشیر د سیند اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولي، خو وايي دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر رسولو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 15 میلیونه ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي. دی وايي یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبه چمتو کړي، نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یوه پروژه له لوګر څخه دروي زره کورنیو ته د اوبو د برابرولو نیمګړې پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د یوې برخې لپاره اوبه د شاوارو بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د لګدونې طرحه د مخکینی جمهوریت حکومت لخوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلي و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنجشیر په سیند کار کوي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناده افغان پناه غوښتونکو پر استلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمیر ډیره افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان که اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشاره سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
او د هم د خبري برخه ورستای راپور یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سکه کاروبار به خوند دی او د تیرو کلونو په څیر خنه دی. خیاطان وای لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی او لبلې خو د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلی دي.
یعقوب چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خیاطۍ دوکان لري وای سکه کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یا قوچا ازادي راډیو ته وویل
موږ نور کلونه کې زر جوړې 1200 جوړې اغېسته او دا څه فکر وکړ چې موږ سا کال 1200 جوړې 1200 جوړې اخلو. یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي یعنی دومره کار نشته د لکه په خوا باندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو ونی یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیرو باد به ډیر اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډیر کپڑے موږ نن اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي په سل افغانۍ ګټه کې متاثره چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما ولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی نه مې کالی اغوستی او نه سپلای. وروسته دوه کلونو کې نه بیکاره کچا به زیاته شوی نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کوم مخکې بم نیوله وسی نشو نیوله.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوي کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تېروي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نوریاس نوري چمتو کړی، خو دا شیبه په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماینده چاودنې په پیښو کې له لسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات نه دي ورکړې. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د 9 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان و چې عمرونه د 4 او 10 کلونو ترمنځ و. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ورکړی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسې لخوا. د ایران او سوریه رسنوی راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قنصلګری ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاهي پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمیر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. له دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم په نښه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخایې نیولې ده. په ځینو راپورونو کې راغلي چې په قنصلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. سرونکي وایي دا پیښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د خبریالې السو کورماشوا تر محاکمه مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. وڅلويخت کلنه کورماشوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شو، تور نه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوملیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې لمخې خبريالان فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روحان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چل سباند دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دی ده امنیت ثبات دی افغانی دی ثبات او دی قشتی پی دی پروژه پی گردون پی زینو برخو که دی سرپرست حکومت لاستر آورن دی پام وردی خو لینجونو او خزو دی زدکلی او کار پی گردون دی بشری حقونو دی خوند تو پی برخو که دست گلار اغور کری چی پنردی که ساره نلیدل که گی ری طالبانو دی واکمنی پی دی موده که دی بیلگی پی تو گلش پگم طولگی پورت انجون لزدکلو منشوی او دی نا دولتی محسو پی گردون پی زینو دولتی دارو که دی خزو پر کار بندیز لگول شوی او هم دارنگ لکور به هر سفر په ګډون دی ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی.
دا او ځین نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولی سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کېږي مطرح کېږي، دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننکی او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید ذاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو څه باندې دوه کلنه واکمنۍ او د هغوی حکومتولۍ څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړي یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسي چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سادات همکاران او ټول معزز اوریدونکو خو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کاله چې تاسو یاد کړ د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدلیک لاندې یو نظام هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینۍ شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخې د نقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هغه شل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لورې طالبان اسلامي تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لورې د نړۍ یاتي تلویخ یاتي پندوس هیوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ به نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه به وي، مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی. تقریبا دغسې په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د همدې امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسې پې کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دي او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس ویل کېږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفې او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وی چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلی کیږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر د الله. د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده چې په هغه د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نقي سره د راشه درشه دکتورین وي، هغه امنیتي و نظامي دکتورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي. دغسې یو قانون څه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د هغې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه او مراوجات ولرو او د یو بل پېژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي، که هغه جرمي د جرایمو مسایل وي، که هغه امنیتي مسایل وي، که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور
انصاری صاحب دې به خبرې وکړو چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. د انصاری صاحب خبرې به مو اورېدلې وي چې طالبان په ځینو برخو کې لاسته راوړنې لري، خو په ځینو برخو کې د حکومت ولی البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشې موجودې دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري، د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوي دي، څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوي دي؟
نمونه درناوی تاسې ته قدرمن انصاري صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته. له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه، د دغې حالته دوی لا نه دي وتلي. دوی واقعا هغسې یو نظام چې باید ولس پرې تکیه وي او دوی په ولس باندې تکیه وي هسې یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیرو 15 کلونو رژیمونو هماغه اشتباهات تېروتنې دي چې موږ عملا وینو. هر ډله چې حاکم شوې ده ولس یې تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي، حتی که دا خلاف د شریعه هم وي. ګرچې دوی د شریعه ادعا کوي، لکن د ولس مشروع حقونه باندې دوی فی الحال پښې ایښي دي په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو دپاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او ولس په دې ونه پېږي، نړیوال په دې ونه پېږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي، او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاده کړه، بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول. د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکاتو ته هم حتی شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي. هغه
کار اهل کار سره نوی یوازې د مدیر نه نیولای تر وزیره پورې یوازې د مدرسې طالب ناست وي بے شک چې دی به ممکن ډیر امین خلک وي لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او ډیر داسې ویل کېږي چې اکثره مهمې پریکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمې پریکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام، طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ هر پریکړې چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولای شي.
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور پلار کوونکي په شمول د ملا یعقوب، په شمول د قانی صاحب، په شمول د ملا دلاور، حتی حنفی ملا د سانګزی صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مهین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړې توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په ځین حتی عادي تقرریګان چې متاسته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبدا مرغه مخامخ نشو. نو دوی هغه انحصاري قدرت ټول په قندهار کې دی او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزې یا د هرات د غمیزې لپاره حداقل دی څرګند نشو، نه د اخترونو لپاره دی څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسني پیړۍ کې په اوسني نړۍ کې یو زر چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ د بېرته د حجر په قرن کې په ژوند نه شو کولای خو د دغه ټول ټکنالوژۍ نه چې دوی ګټه اخلي او د دې نور بیا د ولس دپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپېژني، حداقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی چې پېژني نه پېژني نه شاه بګراوند معلوم نه دی په تېره یې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره دی. قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي، تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبان دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله، ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چیرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه ده په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که اغه قوانین دي که اغه د رهبری تعینات او نور دي او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا د خدماتو ارائه کول دي. کومو که تاسو وګورئ په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه مولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوې وې، ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا،
چین دغسې په لاتین امریکا کې ځینې هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی وه دلته عملي نه شوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازي لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لنډه رڼا واچوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته، موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورایي نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او هغه ته حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دی دی باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سر لاندې کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
دلته چې کله د امارت مسلې ته راځو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویلې شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغوی بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغوی خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هېڅکله د ولس او د ملت اوږدمهالې درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چېرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کوم شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوی دا باید ایجاد شي، که هغه د لوی جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ مداري جوړه.
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا همداسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکوي چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکانو باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي، او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې عمارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و که قرباني ورکړي خو نورو ولسونه ورکړي د هغه قربانې په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی، دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی، ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تخریب یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانېږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخند دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د فیصله یو رقم په فال کې ساتل شوی و. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده، او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بله زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې. چې
همدا پوښتنه مې کوله ساده صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړې که نه، او که یې نوي کړي علت څه دی؟ ولې
علت یوازې خودخواهي وینم او ځان خوښونه وینم، بې اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانان دی، او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر دی او واقعا دغسې یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ بیا دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخکې وړی او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري، او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا پخپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې وویلې، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخو قدرت ته ورسید، نورې ډلې ټپلې یا وتښتېدې، له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوالو مبارزې کراش دیته. د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته را وټوکېدل. فکر نه کوئ چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعالې نه دي خپله فعالې شي او د سیمې هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډېرې دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیو پولیټیک او جیو ستراتیجیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې دغه مرستون دی نه وي، مګر ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و، او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخوا وي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه یې لرل، هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تېر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړهخوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یوه خوله وه. چې اوس تر ډیره هغه هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس مونږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نورو باندې دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله، یو ټپله، یو سمت، یو ولایت او یا دوه ولایت په ټولو ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتېدی شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو